په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیه ته تللی دی. خبرونه په خبرونو پیلو. نامعلومو وسلوالو پرون په ګردیز کې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ څارنوال وباشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوي بڼې و پیښې ثبت کړي دي او د بلاروس پولیسو په منځ کې 200 کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنواله چې قولا دولت زای تیر ماشم په وسلوال برید کې وپشل شو. د پکتیا د والی ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پیشي پاړه آزادی رادیو ته وویل
مخام شاوخوا شپږ بجې د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالۍ یو تن څارنوال عتیق الله دولت زای چې له خپلې دندې څخه د کور په لور روان وو د مرکز ګردیز ښار د خوست په لاین کې ورباندې بریت تر سره کیږي چې په دې بریت کې متاسفانه خغلی څارنوال عتیق الله دولت زای په شهادت رسیدلی.
د دې بشي مسؤلیت د اکثر نور هدفي وژنو په شان چانه دی منده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د نوي بڼې و قضیه ثبت شوې دي. دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوي بڼه د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص شوې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي دستګیر نظری تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل چې د لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان که ما ایره شروع کردیم
لدی سر هم محاله چه مگ ده لابراتوار فعال کرد لیوله سو بلگو سخه چه لرننگ را هر اخیستل شوی بو و پیخی مثبتی وی او حقه هم ده وایروس حقه بنا چه پا انگلستان که خبور شوی بو.
په بریتانیا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوی چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنی هغې له 500 تر 70 سلنې چټکه خپری شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 650,000 او 300 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2,470 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبل السراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونیو لوب کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د درې په مقابل کې په 0 ماته ورکړه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتینی ملګری وبلله. جنرال من انګ هالینګ د څرګندونې د شنبه په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري آژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیه د مارچ په شپږشتمه د برما له پوځ څخه د ملاتړ خبره کړې و. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنی او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. د بلاروس پولیسو پرون په منسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول او مخکې تر دې چې د مارچ د 28مې تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تر څو میاشتو ځپنو وروسته په بلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله. خو په بلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسان لارو کوڅو ته راووتل خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیکستا په نامه د اپوزیسیون پر ټلیګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي د دې چینل یو میلیونو څلور لکه خوښونکو یا فالوورانو تویل شوی چې دا به روان کال په بلاروس کې لومړنۍ لویا مظاهره وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اساسي قانون د محکمې دوه قاضیان له دندو لیرې کړل او په دې سره د اختلاس ضد اصلاحاتو په برخه کې له سترې محکمې سره اختلاف لا ډېر شول. ولسمشر زیلنسکی د مارچ پر 28مه په یو فرمان کې د اوکراین خپلواکي او ملي امنیت ته د ګواښ ته دوام په تور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکی او یو بل قاضي الکساندر کاسمینین لیرې کړل. دواړه قاضیان د پخوانی روسی پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوی ول. او د نړۍ په ګنشمیر شارونو کې تیر شپه څراغونه د ځکه د ساعت په نوم بشول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمی بحران ته پام واوړي. نیوزیلند لوبړنۍ هیوادو چې د پلازمینې آکلند اسمان څوکي برج څراغونه مړ کړل. په واشنگټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره ګل شول. په سنگاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د ځکه د ساعت لپاره څراغونه مړ شول. په ډیرو شارونو کې خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړ کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي. تاسو آزادي رادیو اوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور خوځیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندی کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ده ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. فریبا ظاهر په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډي په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور لمخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلي نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په ویلې مې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد په خپل لومړنیو هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمې پر ورځ ویل چې د تخنیکی دلایلو له کبله د میټر لمړی نیټې پورې له افغانستان د امریکایي سرتیر وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټې له افغانستان ونوزي پر وړاندې به جنگ دوام وکړي. پام دې حال کې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي ک امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي، طالبان به ډیره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبري اعلان وکړ.
هم آمادګي کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي، په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سولې غواړي همدا یې وخت دی راشي. که داسې په لمیله ټوي چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړي، او که نه غواړي نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخي د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبري پیل شوې. خو دا خبري له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یو میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یو طرح وړاندې کړه.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي ترکیه ته روان شوی، هغه هیواد چې په لنډو ورځو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یو کانفرنس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې هلته به یو نوې طرحه وړاندې کړي. حمدالله محب په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکوي. محب دا څرګندونې پرون په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبه په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم، ټوله یوه خبره ده په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره دا ده چې مختلفې طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي د دې نه مخکې چې مونږ طالبانو ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرانس ته د سولې باصلاحیته پلاوی واستوي، نه جنگی او بیوا کپلاوی، تر څو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د ښاغلي محب دې څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلي محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوحې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړلې وه چې طالبان سولې ته غاړه کیږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوحې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هیڅ ربط نه لري. یو خو هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی و، مګر یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کیږدي.
ښاغلی محب دا خبرې داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخواله یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړې دي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي دي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر د 2022 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. دغه ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینهپال له شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د کابل ورسپانو نن څلیکلي اوس هم د کابل ورسپانو ته کتنه واوري.
مسیر ورسپانې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورستۍ سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که له سولې مخکې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په افغانستان کې به کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي. وړاندې راغلي افغان حکومت په داسې وخت کې دا سرګندونې کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې تر مې میاشتې له افغانستانه د ځواکونو وتل سخت دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبانو ویلي چې دا کار د دوحې د هوکړې نقض دی، خو ویل کېږي که طالبان نو ته د بندیانو د خلاصون له تور لسته د طالب مشرانو د نمونو ایستل او په ځینو نورو برخو کې امتیازات ورکړل شي نو ښې پر یو لنډ ځنډ هوکړه وکړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د جګړې دواړه اړخونه باید درک کړي چې دوی له بین الافغاني توافق پرته بله چاره نه لري او له بین الافغاني توافق پرته بله لاره کورنۍ جګړه ده چې ټول زیان به یې افغان ولس ته ورسیږي او هیڅوک به پکې بریالي نه شي. هیواد دولتي ورسپانې د امریکا د پوځ د ځنګړو عملیاتو قمندان ریچارډ کالر وروستۍ څرګندونې راخیستي چې ویلي که امریکایي پوځیان په اوس وخت کې له افغانستانه ووځي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. وړاندې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضوري دوام په داسې وخت کې مهم بلل شوی چې جرمني چې د افغانستان مهم ستراتیژیک ملګری او د ناټو مهم غړی هیواد دی، خپل پوځي حضور په افغانستان کې تمدید کړی او ځواکونه به د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځ حضور دوام بسنه نه کوي، بلکې په وینا یې چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې له ترهګرۍ لاس واخلي او له افغانستان سره نایلان شوې مخامخ جګړه بنده کړي. او اطلاع روز ورسپانه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځای سرچینو لقول لیکلی چې ځنګړی ځواکونه د سیمایز قومندان علي پور د نیولو په موخه د کورونو په پلټنې لاس پورې کړای. وړاندې راغلی چې امنیتي ځواکونه د سیمایز مشرانو او قانوني جواز پرته کورونه پلټي چې په سیمه کې ویره او ډار خپور کړی او ډیری د سیمې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ورسپانې لیکلي که څه هم ویل کېږي چې علي پور له سیمې وتلی خو د امنیتي ځواکونو دا ډول عملیات مناسب نه دي او باید له سره غور وشي.